وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 صاف اواز اورېدلی شئ. نوریاس نوریم او د خپرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اورې چې افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران د چابهار بندر پرانیزي. د غراز د سرپل ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې جنرال د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفادارې ملیشي دوی ځوروي. په خپرونه کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمې نیمه کې درته خپروو، خو لومړی صفې ولسنګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، د خبرونو سرټکی د افغان سولې په اړه. د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرون اسلام آباد کې وشوه او یو اربیا اعلان وشو چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. او د مصر هوایي شرکت ویل یو الوتکه یې له پاریس څخه قاهرې ته په لار ونن سهار وختي د مصر هوایي قلمرو له ننوتو وروسته له راداره ورکه شوه. پوره خبرونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د 19 نیټې برید وغند او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو جواب ته تیار اوسي. اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوالو، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون کړی و. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په یو خبري غونډه کې ویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویاند حبیب الرحمن ابراهیمي ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسوده کې د دواړو لوریو مکلفیتونه څرګند شوې دي.
دغه مسوده د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین خدمتیار هغه باصلاحیت پلاوي ته ورکړل شوه. تر دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف دې کې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او 15 ماده لري او هغه مهال به رسمي بڼه خپله کړي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چینی چارواکو سره د شپږو سندونو تر لاسلیک او رسمي لیدونو وروسته پرون کابل ته ورسید. د ښاغلي عبدالله رسمي ټویټر پاڼې دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د حکومت اجرایي رئیس په دې درې ورځني سفر کې د چین له جمهور رئیس، مرستیال ولسمشر، صدراعظم او نورو لوړپوړي چارواکو سره لیدلي دي. همداراز اجرایي رئیس د افغان سولې د بهیر په اړه د چین پر اغنده رول ټینګار کړی او له چینی چارواکو سره د سولې، پوځي همکارۍ او نورو لازمو مرستو غوښتنه کړې ده. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پښتون زرغون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس تختول شوی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې د پښتون زرغون د ابتدایي محکمې رئیس قاضي رحمت الله تیر ماښام کله چې د خپل کار له لوري د هرات ښار په لوري روانو د شالی خانه په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وتختول شو. ښاغلی جیلانی وایي د قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.90 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 6.90 افغانۍ 90 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 680 افغانۍ. بیا هم خرغلې ده. مصر هوایي شرکت وایي چې یو الوتکه چې له پاریس څخه قاهرې ته په لار و نن سهار وختي د مصر هوایي قلمرو ته لننوتو وروسته د رادار له صفې ورکه شوه. د دغې الوتکې د مسافرو شمیر 6 او د عملیې لستنه ښودل شوی دی. د مصر هوایي شرکت په ټویټر پاڼه کې اعلان وکړ چې د دغې الوتکې سره اړیکه هغه مهال پرې شوه چې په څه باندې 1000 متره ارتفاع کې د مصر په هوایي قلمرو کې 14 کیلومتره وړاندې تللې وه. د دغې الوتکې د لټون عملیات پیل شوي دي. په تېره اکتوبر میاشت کې د روسیې د میټروجیت یوه ایربس الوتکه په سینا کې ولوی دا ټوله 240 سپرلۍ وژل شوه. روسیې او لویدیځو هیوادونو ویل دغه الوتکه به د هغه بام د چولو په نتیجه کې رالوېدلې وي چې د اسلامي دولت ډلې ویلي وو هغه یې په الوتکه کې ځای پر ځای کړی وو. مالدیف د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سوله او امنیت ته زیان رسولی دی. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت یې د منځني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په تېره جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. له دې پیښې وروسته د سعودي عربستان یو شمېر نورو متحدینو هم ورته اقدام کړی دی. د هند په سمندر کې پروت کوچنی هیواد چې د وګړو شمیر نږدې 3.5 لک دی له ایران سره په 1950 میلادي کال کې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. د همورې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې د اسلامي او یو شمېر نورو هیوادونو د هغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې راتلونکي میاشت د ایډز په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې همجنس پالان له ګډونه منع کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون وویل د اسلامي هیوادونو سازمان 15 غړي غوښتنه کړې چې 11 ډلو ته دې په دغه کانفرنس کې چې د جون په 8 جوړیږي او 2 ورځې دوام کوي بلنه نه ورکول کیږي او یو شمېر نورو هیوادونو چې نومونه یې نه دي ښودل شوي بیا د 11 نورو ډلو په وړاندې مخالفت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور او د اروپایي اتحادیې مشرانو له دې سازمان غوښتنه کړې چې د همجنس پالانو او د جنسیت د بدلون ملاتړو ډلو د بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. د اسلامي هیوادونو لخوا په منع شوي ډلو کې د استونیا، امریکا، کینیا او تایلند په ګډون د ځینو نورو هیوادونو ډلې هم شامل دي. مونتنیګرو او ناتو به نن یو موافقه لاسلیک کړي چې له مخې د بالکان د سیمې دغه هیواد د دې لار پرانیستل کېږي چې ناتو د پوځي سازمان 9 غړی شي. د مونتنیګرو صدر اعظم میلو جاکونوویچ په د بلجیم په پلازمینه بروسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي دغه موافقه لاسلیک کړي. مونتنیګرو به د لویدیځ بالکان د سیمې دریم هیواد وي چې له البانیې او کرویشیا وروسته د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي. او د اوپنهایمر بلو په نوم الماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستی د لیلامونو په مرکز کې په 5.6 لک ډالر وپلورل شو. دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه الماس دی چې تر اوسه په یو لیلام کې پلورل کیږي. دغه مستطیل ډوله الماس وزن 14.2 کراټ دی. دا الماس په خوا د سر فلیپ اوپنهایمر وو. نوموړي په لندن کې د الماسو سوداګري کوله. دغه الماس بیه د 8.5 ملیون ډالر ترمنځ اټکل شوی وو. تر اوسه په څنګه دی ویل شو چې دا الماس اصلا لکوم ځای ترلاسه شوی وو. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفې ولستانې ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ورانه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. او هم به
د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې د پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودی راځي.
د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفاداري ملي شي دوی ډیر زوروي.
هیڅ ګناه نه لرو، ګناه زمو سپات کې تر باره زمو کې زما په سیاسرو زما په کورو ومړي داسې بیا ته دې راسره وشي.
په ننګرهار کې تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګزن یا پولیو پر ضد د واکسین کارکوونکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي.
دا موضوع نه نظامي ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وي نو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دې نه نیسي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ یو بل اړخ ته کتنه کوو. د امریکا سنا یوه طرحه تایید کړې چې له مخې پر امریکا د تر روسي حملو د قربانیانو کورنیو ته دا اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ته راکاږي. او دوه اونیز پروګرامونه حقیقت صدی او د انصاف پلټه کې هم د خپرونې په 2 نیمه کې درته خبرو. د حقیقت صدی په اونیز پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره خبرې کړې دي. افغان ولسمشر ایران ته چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم د چابهار بندر پراختیایي پروژه لاسلیک کړي، افغانستان هیله لري چې چابهار بندر به یوه بله اسانه او نسبتا لنډه ترانزیتي لار ورته برابر کړي، او هند غواړي چې له دې لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګري اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا به ایران ته د ولسمشر اشرف غنی دوهم سفر وي. تفصیل اسمت سرون وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکې دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکې اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده، چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودي راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړې شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د را روان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغه موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د څه باندې یو لزره سختریزو وسلوالو په باب لیکنه خپره کړې چې له جنگ څخه لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره ملګري سوي دي. د لیکنې په پیل کې د فریدون حنفي برخلیک ته اشاره کړې چې ویلي دي د افغانستان په ختیځ کې له 2009 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د طالبانو یو قومندان وو او شایي امریکایي سرتیری هم وژلی وي. د ورځپاڼې په باور د به یقینا چې ځینې افغان پوځیان هم وژلی وي. واشنگتن پوسټ د مطلب په دوام زیاتوي خو اوس حنفي له افراطیت څخه لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره ملګری شوی دی. وروسته له هغې چې د خپلې وسلې او لاسي بمونه د افغانستان استخباراتي مامورانو ته وسپارل په یوه خوندي استوګنځي کې میشت سو او د میاشتې 200 امریکایي ډالره ترلاسه کوي. د کور لګښت په بدل کې چې له بهرنیو مالی مرستو ورکول کیږي. حنفي په ننګرهار کې له ځایي چارواکو سره همکاري کوي چې غواړي نور سختریزې وسلوال هم له جګړې راوګرځوي. واشنگتن پوسټ لیکي اوس هغه پیسې په کمیدو دي چې په مرستې سختریزې وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل او دا د امریکا تر مشرۍ لاندې د هڅې عمده هدف هم و. په خپل حنفي ورځپاڼې ته ویلي که حکومت دا پیسې ورکړه ودروي دا خلک به د پیسو ترلاسه کولو لپاره نوري لارې غوره کړي او مذاکرې به ناکامه سي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په افغانستان کې د سولې او مجدد ادغام پر پروګرام شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګولې دي. خو دغه پروګرام د اهدافو تر بیا ارزونې وروسته چارواکو دوی میاشتې مخکې دغه پروګرام وځنډاوه. په مطلب کې راغلي تر اوسه 1000 او 10 سختریزې وسلوال د سولې له پروسې سره ملګري سوي دي. خود سولی علی شورا لا هم نه پوهیږي چې لدیش میربه څومره کسان د حکومت پلوی پاتې سی بی بی. کناډایی آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال د یو 22 کلن افغان په باب لیکنه خبره کړې چې د لیتوانیا له پوځیانو سره کار کاوه او طالبانو د مرګ اخترونه ورکړي وه. د خبرونې په حواله عبدالبصیر یوسفی وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپله ستونزه بیان کړه، اوس یې په لیتوانیا کې د پناه درخواست منل شوی دی. یوسفی چې د ناټو تر مشرۍ لاندې له لیتوانیایي پوځیانو سره په غور ولایت کې د ترجمان په توګه کار کاوه، د روان میلادي کال په لومړیو کې له خپل هېواده وتلو ته مجبور سو او د دو میاشتنی خطرناک سفر په مرسته یې ځان اروپا ته ورساوه. د په مارچ میاشت کې په یونان کې د پناه غوښتونکو له یوه کمپ څخه د یوټیوب له لارې یو احساساتي درخواست خپور کړ. په هغه کې د لیتوانیا له ولسمشر څخه د پناه غوښتنه کړې وه. ډیجیټل ژورنال خبرونې د لیتوانیا د کورونایي چارو وزیر وینا هم راخیستې چې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چارواکو د دغه افغان د پناه درخواست بررسی کړ. د مطلب په یو برخه کې راغلی یوسفی لکه په زرګونو نورو افغان ترجمانانو چې د څو کلونو لپاره د بهرنیو پوځیانو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وو، اوس د طالبانو له انتقام څخه د بچ پاتې کېدو لپاره د پناه غوښتنې هڅې کوي. لیتوانیا په 2002 میلادي کال کې افغانستان ته خپل سرتیری ولیږل. لیتوانیا ویلي چې د اروپایي ټولنې د پریکړې لیک له مخې په دوو کلونو کې 1015 پناه غوښتونکي مني. تر اوسه پورې د عراق او سوریې 11 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته تللي دي. ډیجیټل ژورنال لیکي تیر کال تر 1 میلیون زیات کسان اروپا ته تللي دي، په دوی کې ډیری د افغانستان، عراق، سوریې، دغه راز د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع دي چې د جنګ او بېوزلۍ له کبله له خپلو هیوادونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
ازادي رادیو اورید سهار 10 بجې او 12 دقیقې دي. د سرپل ولایت یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارې ملیشې دوی ډېر ځوروي. دغه یو شمېر د سرپل اوسېدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دوستم ته اړوند ملیشې یا محلي پاڅون کوونکي په دې ولایت کې د خلکو کورونو ته ننوتې دي، د غراز خزی ماشومان او سپینګری وهلی ټکولې. خو له بلې خوا د ولسمشر د لومړي مرستیال یو ویان ازادي راډیو ته دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې که داسې کومه پېښه رامنځته شوې وي دوی په اړه څېړنه کوي او نتیجه به یې هم وروسته له رسنیو سره شریکه کړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په اړه راپور لري.
د سرپل ولایت د سیدآباد، منګوټي، امام صاحب جعفر او کلاګیانو سیمو اوسېدونکو شکایت لري چې جنرال دوستم ته اړوند ځواکونه او محلي پاسون کوونکي یعنی ملیشه د دوی پر سیمو ورغلي او سربیره پر دې چې ښځې، ماشومان او سپینګیري یې وهلي او ټکولي، ګڼ شمېر نور یې د شخصي خصومتونو له وجهې زنداني کړي هم دي. د یادو پېښو یو متضرر سالم محمد یې پاړه ازادي راډیو ته وویل:
زمور سرا پر دې باندې ظلم کړی چې موږ هیڅ ګناه نه لرو، هیڅ ګناه نه لرو. ګناه دې موږ سپات کې تر بارا دې موږ کې زما په سیا سرو، زما په کورو و باندې داسې بیا ته دې را سره وشي. کدا چې نو شو حکومت نشته چې موږ غیر بلاسو بلکې شو ته وارو ولې دا را سره وشي. پر دې رقم باندې تاب سلمانی دې دلی
دای وای چې جنرال دوستم تاړون سرتیری او ملیشو لټانګونه او توپونو سره د دوی پر سیمه ورغلل، د دوی پر خزوې ټکونه وکړل او په وړاندې خوشونت تر سره کړ. هغه زیاته کړه:
برادر ولی دا را سره وشي، زما په اتا پر سیا سرو باندې دا در بیا ولی وکي پر سبا نه وکي ګناه دې را کې پاتې پور کې مسؤلیت د حکومت زما غاړه زما سر د دوی چاړه او وخت زه ګناه نه لرم. خپل د چوچو پوچو سره د غریبۍ پر ډوډۍ یو سړی مانه پرېږدي، د خوارۍ پر ډوډۍ یو سړی مانه پرېږدي. وان کبال چا دی ځان ته دی وان څه وکړم، یو ګور ته یې راوښي چې په ګور دننه ځم.
د سرپل اوسیدونکو ادعا کوي چې د جنرال دوستم قماندانان ډیرو کسانو ته وسلې ویشلې دي او دوی یې د ملي پاسون کوونکو او ملیشو په لیکو کې جذب کړي دي چې دا کسان د طالب پر ځای عام خلکو ته زیان رسوي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د یاد عملیاتو د پایلو د څېړلو لپاره یو باصلاحیته هیئت تعین کړي. د سرپل د سیدآباد اوسیدونکی خان محمد یې پاړه وایي:
د دې عملیات امر چې رئیس صاحب ورکړی، رئیس جمهور پر طالب یې ورکړی، پر ملت یې نه دی ورکړی، پر خلکو یې نه دی ورکړی. چې پر خلکو ورکړی پروا نه لري، زموږ غاړه ده د چاړه. او که پر خلکو نه یې ورکړی، باید اول غږ زموږ د جنرال دوستم واخلي. په نامه د جنرال دوستم خلکو ډېر ډېر کارونه وکړل، ډېر ډېر کلي خراب کړل، ډېر ډېر خلک یې مړه کړل، چې دا خلک یې جنګ سالار بولي، په چه شي بولي.
دوی وایي چې په ټاکنو کې یې ګډون کړی دی او د جنرال دوستم په ملاتړ یې اوسني ولسمشر ته رایه هم ورکړې ده. په دې هیله چې سیمو ته یې سوله راشي، خو برعکس همدا دولتي واکمنان د دوی په وړاندې ظلم او ستم ترسره کوي.
بسته قومي سری پول برادر د جنرال دوستم صاحب رای دادیم، به خاطر این ندادیم که برادری ګل زور دیگره د سری کمزور کمانده کنه، به خاطر این ندادیم که برادر قوم پرستی شو.
متضررین گواه کوي که دولت یې ستونزو ته رسیدګي ونه کړي او له ظلم څخه خلاص په سر نشي، دوی به وسلې په اوږه واچوي او د دولت پر ضد به اقدام وکړي. جنرال دوستم ته د مربوطه ځواکونو راوسته شوې ستونزه مو د سرپل ولایتي شورا ته شریکه کړه. د دې شورا غړي وایي چې په یادو سیمو کې د جنرال دوستم ځواکونو لخوا عملیات ترسره شوي دي، خو د خلکو په وړاندې د زور زیاتي په اړه ورته شکایت نه دی رسېدلی. د دې شورا یو غړي حسین مجاهد زاده داسې وویل: موږ په جریان کې نه یو او خلکو هم موږ ته تر دمه شکایت نه دی کړی، خو په یادو سیمو کې د جنرال دوستم د ځواکونو لخوا عملیات ترسره شوي دي. د سرپل امنیتي چارواکي هم د یادې ستونزې په تایید سره وایي چې جنرال دوستم ته اړوند ځواکونه او محلي پاڅون کوونکي، حتی ملي پولیس ګواښي او په زور د هغوی امنیتي پوستې او قرارګاوې تصرف کوي. د سرپل د لویو لارو د پولیسو مشر ضیاءالحق یې په اړه وایي: په همدې حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویاند بشیر احمد تویانج د یادو یادو پر ردولو سره وایي که تاسې کومه ستونزه د جنرال دوستم د ځواکونو لخوا رامنځته شوې وي، دوی به هڅه وکړي چې ډېر ژر یې حل کړي. هغه زیاته کړه: موږ د دې طرفدار یو او هڅه کوو چې خلکو ته آرامتیا رامنځته کړو. که چیرې داسې کومه پیښه وي او د هغوی ادعاوې صادقانه وي، داسې کېږي چې د دولتي ادارو لخوا ورته رسیدګي وشي او موږ هم آزاد یو چې یاد ستونزه حل کړو، خو موږ ته په دې اړه تر دمه شکایت نه دی رسیدلی. د یادولو ده دا لومړی ځل نه دی چې جنرال دوستم پورې اړوند وسلوالو په وړاندې د عملیاتو پر مهال داسې ادعاوې ترسره کیږي، بلکې تر دې دمخه په فاریاب کې هم دې ته ورته ادعاوې شوې دي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی. مخکې مو واورېدل چې د سرپل ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارې ملیشي دوی ډېر ځوروي. که څه هم د ولسمشر د لومړي مرستیال یو ویان ازادي راډیو ته دغه ادعاوې بې ځایه وبللې او وویل که چیرې داسې پیښې رامنځته شوې وي، دوی په اړه څېړنه کوي او نتیجې به یې هم له ملت سره شریکې کړي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د امنیت په ټینګښت کې د خلکو همکاري ډېره مهمه ده، خو د کتونکو په وینا پر امنیتي ځواکونو د خلکو اعتماد هله زیاتېدلی شي چې دوی له خلکو سره ښه سلوک وکړي. د افغانستان د علماو شورا غړو هم د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري اړینه وبلله. د افغانستان د علماو شورا دا څرګندونې پرون د پولیسو او ټولنې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د افراطیت په وړاندې مبارزې په ملي کنفرانس کې وکړې. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د علماو شورا ځینې غړي او یو شمېر دینی عالمان وایي د امنیت په ټینګښت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. د دغه شورا غړو د چهارشنبې په ورځ د پولیسو او ټولنې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په ملي کانفرانس کې وویل چې دینی عالمان کولی شي د جوماتونو د منبر له لارې خلک د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وهڅوي. د افغانستان د علماو شورا غړي مولوي عبدالخبیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وای کانفرنس ها کاملا مثبت هست اشتراک علمای
که دی وای د ډول کانفرنسونو جوړول ډیر مثبت دی که خلک پوش یو عامه په هواي ورته وشي دوی آماده کیږي چې امنیتی ځواکونو دفاع وکړي ځکه دغه ځواکونه د دوی اولادونه دی او د دوی امنیت تضمینوي
برادر خودشان هست امنیت خودشان هم میگیره.
مولوی عبدالخبیر همدار سویل چې افغان امنیتی ځواکونه د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې قربانی ته چمتو دي او باید خلک له هغوی هر اړخیز ملاتړ وکړي. له دې وړاندې د مدني ټولنې ځینو غړو دینی عالمانو او یو شمېر عامو خلکو په کابل ولایتونو کې له افغان امنیتی ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړی و. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت مسؤلان وایي که څه هم افغان امنیتی ځواکونه په پوره وړتیا د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي خو که خلک همکاري وکړي ډېر ژر به وسلوال وځپل شي. جنرال حبیب الرحمن افضل چې د ملي دفاع وزارت په استازیتوب په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و وایي په هغو سیمو کې چې خلکو له دوی سره همکاري کړې ډېرې بریاوې ور په برخه شوې دي.
در جایی که مردم با ماست ما در اونجا حتما پیروز هستیم. نصرت الهی یک جا با ما
دیوی په هغه ځای که چه خلق لموک سردی مونگ بریالی و که الهی نصرت خلق سلا و تخنیک یو ځای شی هیچوک مکتماتا نشیرا کولی. مونگ لخلق و هیل کهو چه دخپل امنیتی زوکونو پخوا که ودریگی او هر کله چه خدای او خلق لموک سروی مونگ بریالی کیگو
تکه ما بالای دو عنصر اساسی است و ما انشالله پیروز میشیم.
لابلی خواه جنرال اسدالله چه ده کورنیو چار وزارت پا استازیتو به خبری کولی وویل چه پولیس ده خلقو پا مرسته ده هیواد پا بیلا بیلوسیمو که ده امنیت پا تینگخت بختی. ده ایوهی چه لامنیتی زوکونو چخه ده خلقو ملاتر ده پا خبره ده تروریزم پر زد پا جگره که ده افغان زوکونو روحیه پیاوری کرده.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذن په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د گذن یا پولیو پر اړه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و خو ازادي رادیو د گذن یا پولیو په اړه د ورستی کمپاین له حاله مو په افغانستان کې په راپورونو کې له راپورونو لاره خبروي. په ننګرهار کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د گذن یا پولیو پر ضد واکسین کارکونکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي. په ننګرهار او څنګلوري ولایت کونړ کې د پولیو مثبت پیخی سکال ثبت شویده. د پولیو پر ضد دغه کمپاین څو ورځې وړاندې په ټول افغانستان کې پیل شوه چې په ترڅ کې به د روغتیا د وزارت په وینا شاوخوا 9 میلیونه تر 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین شي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار پرې رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو، وسلوالو طالبانو د ننګرهار یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته ګواښ وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین دې نه ترسره کوي. د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال هم دا ستونزه مني او زیاتوي چې له تېرې ورځې راهیسې د 2 شپږ تنه واکسیناتوران چې د وسلوالو خوا تښتول شوي وو د ولایتي ادارې او قومي مخورو پر مټې بېرته راخوشي کړل.
متاسفانه د پرون ورځې راهیسې په ځینو ولسوالیو په ساحاتو کې د کمپاین مخنیوی شول او زمونږ تقریبا په حدود 2 شپږ تنه کارمندان شوي او هم توقف شوي. خوشبختانه دولت د مقاماتو سپینګیرو علمای کمرامو په همکارۍ سره هغه نن ټول راخوشي شوي دي. خو د کمپاین په اړه په ځینو مواردو کې په ځینو ساحو کې ستونزه شته. موږ خپل کوششونه د قومي مشرانو علمای کرامو او سپینګیرو سره شروع کړي ترڅو دغه موضوع د همدغه مشرانو د لارې حل شي، ځکه هر څوک چې په هر ولسوالۍ کې اوسېږي دوی په خپل کور کې ماشومان لري او دغه واکسین تطبیق صرف د ماشومانو د صحت تضمین نه فایده کوي چې ماشومان فعال دي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د قومي مخورو پر مټ د دې ستونزې د حل په لټه کې دی. نوموړي پر ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د واکسینو کمپاین سیاسي او نظامي اړخ نه لري او د دې پر ځای چې مخه ونیسي باید ورسره همکاري وکړي.
زمنګه که همیشه کوشش دارید چې د واکسین موضوع غیر سیاسي موضوع ده. واکسین نه دوست او نه دشمنانه غواړي. موږ هیڅ وخت کله چې واکسین کمپاین ګورو تاسو په خپل لیدل دا نه وایو چې دا منډیقره امن ده، په دې کې دشمن دی او په دې کې دوست دی. د دې خاورې د هر بچی په موږ باندې حق ده چې وختونه ته ورسو. نو د دغه وجنه دا موضوع نه نظامي ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وي، افغان وینو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دینه نسی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه سندې ویلي چې ولی د پولیو واکسینو د کمپاین مخه نیولې، خو یو شمیر واکسیناتوران وایي تر هغه چې د دې سوزي حل نوی لټول شوی دوی کمپاین نشي ترسره کولای. د روغتیا پوهانو په خبره کې چیرې د پولیو واکسینو کمپاینونه په خپل وخت سره ترسره نشي نو د پولیو ناروغي مثبت پیښې به زیات شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو د حقیقت څه دی او د انصاف او انصاف په لټه کې. په نړیوال موضوعاتو کې هم ځینې راپورونه درته خبرو، خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له چینایي چارواکو سره د شپږو سندونو تر لاسلیک او رسمي لیدنو وروسته پرون کابل ته ورسید. د مصر هوایی شرکت ویل یو الوتکه چې له پاریس څخه قاهره ته په لار و نن سهار وختي د مصر هوایی قلمرو ته لنوتو وروسته د رادار له صفحې ورکه شو. په دغه الوتکه کې شپږ شپېته سورلې او لس عملی وي. مالدیف د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې د اسلامي او یو شمېر نورو هیوادونو د هغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې د راتلونکي میاشتې د ایډز په اړه د ملګرو ملتونو په کنفرانس کې همجنس پالان له ګډون منع کوي.
له صفي الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی انکم. دغه راز د ازادي راډیو خبرونه هم که انټرنیټ ته لاسرسی لري د انټرنیټ لارې صافي اوازي اوریدلی شي. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. له وو بجو وروسته هم د سهار تر وو بجو په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. وړاندې 219 پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې دوه نړیوال موضوعات. د امریکا سنا وړم ورځ هغه طرح تایید کړ چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11 پر امریکا د تروریستي حملې د قربانیانو کورنیو ته دا اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت راکاږي. دا طرح به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي، خو سپینې ماڼۍ د تیر حد د دې طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتوالي څرګندونه کوي. جزئیات یې د فرشته جلال زی راپور کې اوري.
سعودي عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سېشنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه ترګیري وروسته تایید کړ چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کړي دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدل شي خپل 55 میلیارد ډالر په چې په امریکا کې د خزانې ضمانت یې ورکړي او نوره پانګه چې په امریکا کې بنده کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لوري د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود له تیرې تیری یوې لسیز راهیسې تر پوښتنې لاندې ده او په اړه یې بېلابېل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حملې د قربانیانو کورنیو په وروستیو څو کلونو کې له بېلابېلو قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سو کړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره یې شاهي مالي کومک کړی وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سو کېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوې تایید شوې طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وژل کېږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لورې توشی شي، دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 11 په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلیدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري، خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان دا خبرداری چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو 19 کسانو چې د سپتمبر په 11 پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
دغه راز د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران امریکا اوبخې ایران باید خپله 2 میلیارد ډالره کنګل شوې پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزان یې په 1983 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په بمي چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوي چې پړی پر ایران اچول شوې ده. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع، اروپا ته په غیر قانوني توګه د ورغلو پناه غوښتونکو ګڼ شمېرې د کم عمر دي. په اروپایي اتحادیه کې د کوچني عمر پناه غوښتونکو ته داسې خطرونه هم شته چې ویل کېږي هغوی د جنایتکارانو او مخدره موادو قاچاق کړونکو لاس ته ونه لویږي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په روم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناه غوښتونکو مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمر پناه غوښتونکو د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښ ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه په ټوله اروپا کې د کم عمر پناغښتونکو سیل راغلی چې واز او پرته له کورنۍ ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټوي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل لمخه شاوخوا 10000 کوچنیان د پناه ځایونو ورکسوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناغښتونکو څخه تر ټولو لوی ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د بالغو پناغښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر 8 هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ سي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلې چې د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د پلار هغه وخت وواژه چې دی 8 یا 9 کلن وو او وروسته یې د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برتانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅه کوي برتانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوپ کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک له کړکۍ یې سر ایستلی و او سر یې له کوم خنډ سره ونښت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات سوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوپ کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له 4 میاشتو راهیسې یې له مور سره خبرې نه دي کړي او که هغه خبره سي چې دی په ځنګله کې اوسي ډېره به خوابدي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 9000 پناه غوښتونکي تر 18 کاله عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناه غوښتنې له کمپونو څخه په 2 ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاقوړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو تلویږي.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت تر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی په همدې لپیل کو د انصاف په لټه کې د دې ونې په خبرونه په دې خبرونه کې د یو رنزور رور سنځلرو جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکو دی جمعګل وایي چې ډیره موده ناروغ دی اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي په خپل جمعګل څه خبرې واورو
جمعګل نه کوم سید دی کابل دی ولایت وچین نه دی بګرامې دی ولسوالۍ شوکې کې می کور دا ماته په سوالې نه و د دوکې تکلیف پیدا شو د دې کوردو بل اخر لاړم دی خو شپخونه ته لاړم جمهوریت شپخونه ته دنور شپخونه راځي کوم جمهوریت لاړ شي جمهوریت چې لاړ ماته ویل چې ته زردی سفید لري د تا ته دوی مونږ نه کوو دلته نه کیږي ته دوی ته شخصي ته لاړ شه بلاخره شخصي ته لاړم یوه همدغه ډاکټر چې دغه شپخانې مربوطه ته چې ودي ویل چې په 15000 روپۍ راکړه بیا بل ځای ته لاړم په 10000 روپۍ دې ما دې عملیات وکړه او هغه نه ورسته بیا دې ماته تکلیف خو نه شو دې ما دا ګومه دې اضرار پیل ده دا راکې و دا لرې نه شو مسانې نه مې بیا یې راته ویله چې دې یورولوژي ډاکترانو ته لاړ شي یورولوژي ته لاړم سه بیا جمهوریت ته لاړم بیا یې راته ویله چې دې ته مونږ ته دوي نه شو کولی عملیات دې نه شو کولی نوره نقصې درکوی چې بازار کې دوا واخلې دولتی شپخانو ته څوک دې موږ غږ نه اوري آیا موږ دې دغې خاورې نه یو دا شپخانې دې موږ پاره نه ده دا څنګه ده دا دې سپینه زردي سفید چې ده آ ته دې تور زیړی یو تداوی کیږي ماته د دوی لار نه خې چې بلانکی شپخانه ته لاړ شي انټونی شپخانه ته لاړ ما ته
چې وایي دوی څه وایي چې مشکل دي شره امکانات لري
دوی وایي چې د عملیات خانه کې مونږ د تا امکانات د تا عملیات وکړ د مونږ ټول سامان لري کېږي مونږ د تا عملیات نه کوو شپخانه کې د شخصي ته لاړ شه شخصي کې وز سپورې مې گزاره او ګوزینه ایسه هغه صاحب هغه نه لرم واس نه لرم چې زه تداوی وکم او دغه دولتي شپخانه کې ماته ده وایي د انتانی شپخانه کې دام دولتي د صاحب دې ته ورغلم دې راته ویله چې پروا نه کوي چې د تا د سپین زیړی چې ده د زردي سفید چې د تا ده دا پروا نه کوي
خو بیا چې راغلم جمهوریت ته راته درملنه دیو کی کنه چې پروانه کی
خو چې دې ته درملنه دیو کوم مربوطه دي نه کی چې جمهوریت لور شه بیا یو ځین راته وای چې له بوت لور شه له بوت یو ډالر لور ما غوښته وره ته ولې کله چې موږ ته دې ته د ملا د عملیات امکانات نشته غوښته چې راته ویله جمهوریت راغلم جمهوریت ته وای چې موږ دې ته عملیات ده کو چې ته سپین زیړای دا موږ دې ته عملیات ده کو ته شخصي ته لور شه شخصي کې مو واس نه رسیږي چې شخصي ته لور شم اول ته عملیات وکم یا تداوی وکم
څه کاروبار کوي
کاروبار نه کوم صاحب یو ځای یو ځای می اردو کې دا نور څه کاروبار نه شته خدای له دماغ یو ځای تنخوا ته نه شته مګر یو خرو نور خپل کاروبار نه ولیدل کني ما مخ کی مزدوري کوله دا جلاس مزدوري می کوله ګلکاری ملکاری دا شان می کوله
بل ان شاء الله تاسو ستونزه مونږ د مسول چارواک سره شریکو د عام روغتیا د وزارت سره چې غوې تاسو ستونزه پاره شوی
څه جن مانه نه ژوندای و تورمان صاحب تورمان صاحب ژوندای
هله کوم هله کوم خدای په امان
سلام علیکم
د انصاف پلټکه
د جمعګل روستن زمو د امیر روسیا وزارت د ویاند خاغلی اسماعیل کاوسی سره شریک کړه خاغلی کاوسی په اړه راته وویل
زمونږ دا شفاخانه چې هر شفاخانه خپل کار کوي دا د ورور مریض چې دا نه انتانی نارغه شفاخانه کې مربوط ده ما د شفاخانه اصلي شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې باره کې هغه ویل چې هر کله چې دوی راشي مونږ ورته په وړیا توګه تداوی هم کولای شو هم کوو او تاسو کولای شئ زما نمبر ورته ورکړئ دا زموږ هم وطنوال ته مونږ به ما سره تماس ونیسي زه به معرفي کوم هغه له انتانی شفاخانه ته او دوی کولای شي چې راړ شي او په وړیا توګه تداوی شي.
بله کاوسی سب دوی وی چې دوی پر دولتي روختونو کې چورته ورغلی دي، مثلا انتانی ته ورغلی، انتانی ورته ویل چې جمهوریت روختون ته لاړ شه، هغه به ورته ویل چې مونږه ساده سپینځیډی علاج دلته وکړو، مجبور یو چې د خپل ټول وسایل تبدیل کو بدل کو، نو ځکه دغه درمنه نه شونې ده.
نه 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 دوی دا اته به مسولیت کم خبرې کړې دي ورته، دا ما د انتانی رئیس سره اوس خبری وکړ او هغه وایي چې مونږ آماده یو چې د هغه ورور وطنمل تداوی وکړو.
بله کاوسب د ورور څه وخت ورشي او څه
هر وخت چې ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې اړه کې، هغه لاړ شي رئیس ته ورته وایي چې مانوالي او په خپل هغه په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کوي.
بله دغه د سپین دیری په اړه کاوسب د څه ډول یو ناروغي ده؟
خو دا د عام خلک خبرې ده، سپین او زیر او تور و والا اوی پخپلا تور یو ناروغی دا نومی بل دا میکروبی لک توپیر لری به دی کبرا نومی پا تباباتی بل شای دا او دا خلق داسی وی تور یو شاندی صرف میکروبی فرق لری او تداوی پا دی ناروغی تداوی اوز پا واریا توگا جریال نری پا زمون افزان دانی شفاقانه که هیس مشکل نشته.
دا انصاف پلتا که
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا د دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدله، که تاسو هم ستونزې لرئ له موږ سره شریکې کړئ، د امکان تر حده به هڅه وکړو چې تاسو ستونزې ته حل لارې پیدا کړو او د مسؤولو چارواکو تر غوږونې ورسوو. تاسو په دې شمېرې له موږ سره اړیکه نیولی شئ 0992390 درویش. تاسو کولی شئ یوازې د یکشنبې په ورځو موږ سره اړیکه ونیسئ، او که د تلیفون کرښه مصروفه وه نو خپله دغه ستونزه په همدې شمېره په پیغام کرا تر ولګي، ان شاء الله موږ به تاسو سره اړیکه ونیسو. نور نو خوونه درته غواړم، خې چاره بریالي اوسئ.
د انصاف پلټه کې
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 دایل کړئ، د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستيال عبدالولي مدقیق صاحب داونی مل مدي. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه تاسو جواب لرم چې د چاپریال ساتنې ملي اداره چې د لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافقه نه دي، مثلا کوم مشکلات چې فعلا په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کوم چې د روسر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو، ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړ خه صحیح مشکلات هم رامنځته شوي دي. فکر کوي تاسو څونه بریالي وي په خپل کارونه کې، څه څه عمده لاسته راوړنې لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوي ده؟
ډیره مننه. زه د چاپریال په اساس کې ګومان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا تر سره شوي دي، دا کچیر لدین مکسترګې پټي کو د بجفاوي دی. اولین د ستاور ګورې تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دي، ما دا خبره به مسره تایید کی چې تاسو د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده، او اوس دا اداره لري. تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسو نه درلود، اوس دا قانون لري. یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی. ولې دا د دې معنی نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي. دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالو کې، دا د هیوادوالو حق ده او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری حیات خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سه اړه لرو اغه ظرفیت تر اوسه نه یو رسیدلی. که چیرې زه یو دقه فکر وکم د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات تر سره شوی دي.
مثلا که تاسو د سیب یو عمده مثال ورکړئ، پرتل دی چې مثال دغه اداره پخوانه وو اوس رامنځته شوی ده، کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو. ډیر عمده برخه موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده، په انګلیسي کې ورته وایي انوایرمنټل امپکت اسسمنت او سستینبل ډیولپمنت. د اقلیم په بدلون کې کار کوو، د طبیعي میراثونو په ساتلو کې کار کوو، په عامه پوهاوي کې کار کوو، په قوانینو او حقوقو کې کار کوو، په هر یو کې موږ د لاسته راوړنې لرو. لنډه جمله کې که درته وایم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې طی کړی ده او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، دا په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر 13 یا 20 کلو پورې وخت نیولی ده. ولی خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده موږ په افغانستان کې په 2 کلو په 2 کلو کې ورتوانېدلو سي د 13 کلو منزل وي د یو لاسته راوړنه ده.
که څنګه څه خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو اجرایی مرجع یاست که نه فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاست، که په دې اړه معلومات راکړي.
ګورئ، ګمان کوم دغه مسله ډیره واضح ده. د چاپیریال ساتنې اداره د قانون په اساس باندې مخته، د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده، دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو. په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي. که څنګه ستاسو اشاره ورته کړه، یو وظیفه دا ده چې تاسو د دې ادارې مسؤلیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي، دا یو وظیفه ده. د چاپیریال لپاره د همغږي کولو مسولیت زموږ د ادارې ده. د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې، د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړو د چاپیریالي مسایلو لپاره. ولې؟ دلیل یې دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي، یو اداره نه تخریبوي. ولې؟ په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې، نو باید په ګډه باندې کار ورته وشي. دا دومه مسله. د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط سي دي او اړیکو لپاره مسولیت لرو. څلورمه عمده مسولیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت، هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل. دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایی مسولیت هم راکوي. بله. په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوي، باید تاسو یو څه ولرې دغه لپاره، یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر هغه نظارت او تفتیش وکړي. که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ، کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوي، هغه به ناکام وي، هغه خلکو کې ستونزې را ولاړي. یعنی دغه آباد دي مسلم ډیر زیات وسی دي. نو د دې لپاره موږ ډیر زیات وخت دل موږ نه واخسته تر هغه د حقوقي بستر ورته جوړ کوو. اوس بستر جوړ ده، اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هر ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي، لګیا دي. ولې؟ هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدومه په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورد تزم راتلم جناب مدقیق صاحب، چې یعنی وروسته بلې لیدل کې باوجود دی چې څو ادارې د چاپیریال ساتنې یا د چاپیریال د پاک ساتنې پیسې کې مسولیت لري، ولې بیا هم مثلا که لنډ مثال د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه وروسته بلې زیاتېږي، تمه د خلکو دا ده چې باید دا وروسته بلې کم سي دا مشکلات. زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخولو لپاره ځینې کورې موجودې دي، چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړي دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي، باوجود د دې چې تقریبا لس کاله کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته سوه، او زمنان تاسو په همغږۍ سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې داس خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم. زموږ هیوادوال پر ځای دی په دې سکه. ولې؟ تا ډېره ښه اشاره ورته کړې، کابل ښار د مثال راوړ. ولې؟ کابل په مجموع کې افغانستان نه ده، کابل پایتخت ده. باید موږ ډېر پاک او ډېر نظیف او ډېر ښایسته پایتخت لکه.
ولې مشکلات زیاتې په دې ښار؟
ولې ستونزې ډېرې دي؟ اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات، نفوذ زیات سول هر څوک غړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډیر واضح دي. اول دلیل امنیتی وضعیت، خلق مجبور دی کابل ته راغلی دی. کله چې تاسو په یو چاپیریال کې په یو محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ، تراکم د نفوسو ګورئ، هغه په طبیعي شکل باندې چاپیریالي ستونزې له ځان سره لري. د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت یوه ډېره غټه ستونزه ده. پروس کال دا ستونزه دومره نه وه، سږ کال ډېره ده. د دې سره په څنګ کې ادارات په دې کې کار هم کوي، دې ته توجه هم کوي. ولې ستونزه لا هم په ځای کې ده؟ ستونزه په دې کې ده، د کابل ښاروالي نه توانېږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې زما پوښتنه کړې دا ده چې هغوی تیل نه لري، د خپلو وسایطو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی وای، له خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مراحل طی کړي. او دې لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه ده چې تر کومه ځایه پورې ماته معلومات راکړې ده، د قرارداد هلته تللی تر هغه ځایه نه ده خلاصوی. نو دوی تیل نه شي لاسته راوړلی چې تر هغو ټول په هغه سل فیصده ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کړي. علت یې دا شی ده. یعنی دغه انتقاد خلکو زه منم، ولې انتقاد یې که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي، بیا په دې حصه کې دا زه نشم منلی. د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې. ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاثر کابل ښاروالۍ ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالۍ تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګمان کوم دوی د موږ په کابل کې 8000 تنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 تنه د کابل ښاروالۍ د دې توان لري چې تر 15000 تنه پورې یا 6000 تنه پورې له کابل نه په هغه فول ظرفیت فول کپاسیټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 تنه لیوې ورځې نه بلې ته پاتې کېږي، له بلې نه بلې ته پاتې کېږي. دلته اوس دا اړینه کېږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي دې مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي دي،
بالکل څو څو ځلې مطرح کړي دي، په وار وارې مطرح کړي دي. ولې تاسو دا له یاده مه باسئ چې موږ په یو کاملا ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې. دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځې فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو، موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصده تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله وي چې زه ووایم څو فیصده راضي. ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم، مقایسه یې کمه له تقریبا له 8 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې وو تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 80-90% پورې مخته بوولي.
یعنی د روسي سوال په توګه که په لنډه راته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوئ چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحت سره دا خبره کوم چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نوع فساد وجود نه لري.
ډېره زیاته مننه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب، ډېره مننه کوم چې موږ ته مو د مرکې فرصت راکړ.
تاسو هم ډېره مننه.
کورونه
زبار ناستا د نظر زبط پاتا یا کسار شکنا